السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم د قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پښتو خبری خپرونه وړاندې کوم او رچې افغان ولسمشر نن په کندهار کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او د هغه له کورنۍ سره یې غم شریکي وکړه. هغه همدارنګ له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پېښې عاملین ور وسپاري. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو مسلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسلګرۍ چارواکو او د سعودي ټیم د جمال خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ورته وسپاري. د چک جمهوریت په پارلمان کې نن له افغانستانه د چک جمهوریت د عسکرو د ایستلو پر څرنګوالي خبرې وشوې او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ونیسي او د محاکمې لپاره یې ورته وسپاري. ښاغلی غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې وویل
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوې مجرمین راغلي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منی راسی چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د افغانستان ولسمشر جنرال عبدالرازق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمي د هغه په نامه کړه. دارک پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال رازق اڅکزي له مور سره په کتنه کې مننه کړې چې دا سیزړور زوی روزلی و. د جنرال عبدالرازق اڅکزي ولونی او شپږ زامن پاتې دي. د چک جمهوریت د پارلمان یو شمېر غړو نن غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د دې هېواد عسکر باید وایستل شي. په څه باندې دریو میاشتو کې د چک جمهوریت څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي او دې مسلې د چک جمهوریت په پارلمان کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو بحثونه شدید کړي دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبیومیر زاورالیک نن د پارلمان غونډې ته ویلي چې زه نور نه غواړم چې مړه عسکر ووینم. په چک جمهوریت کې د سوشل ډیموکرات سیاستوال نن ویلي چې د افغانستان د بحران پای نه دی معلوم او له دې امله باید له افغانستانه د دوی عسکر وایستل شي. اوسمهال درې نیم سوه چک عسکر د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې د غوڅ ناتړ ماموریت کړی دي. خو د چک جمهوریت د جمهور رئیس ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د ماموریت ناتړ کوي. د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ په کاریز کلي کې د سیمهییز پاڅون یو قومندان عبدالرحمن او د هغه دیارلس کلن زوی د ماین په چاودنه کې وژل سوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې قومندان عبدالرحمن او د هغه زوی روح الله نن سهار مارکیټ ته په لار کې وژل سوي دي. امانی ویلي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی خو وسلوالو طالبانو پر دې څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د خپل پارلمان په غونډه کې وویل د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیې ته رسېدلې وه.
قیافتي ګزدو و سکالیلا جمال خاشقجي
دا وایي دا هم معلومه سوي چې یو وګړی چې د خاشقجي جامې اغوستې وي او د هغه عینه کې پر سترګو ویلې و بل سړي سره په هغه شپه ریاض ته الوتی دی. د پیښې په ورځ د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې ټول مامورین د حساب او څېړنې په پلمه په یوه خونه کې راغونډ کړي وو او سبا یې ټول په همدې پلمه رخصت کړي وو. جمال خاشقجي چې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ورغلی وو او بې درکه شو. نن د سعودي عربستان دولتي خبری اژانس په یو بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان حکومت د حقیقت موندلو او مسؤولو کسانو سره د حساب لپاره پرته له دې چې د چا رتبې ته پام وکړي ټول ضروري ګامونه پورته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولټن نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټومي تړونه به ووزی روسیې او امریکا په 1980 میلادي کال کې د منځني واټن وشتونکو اټمي مزایلو د بندیز تړون لاسلیک کړی دی. واشنگټن وایي چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې کمرسانټ روسپانې ته په مرکه کې ویلي دي چې امریکا دا مسأله نوره نشي منلی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د سرمایه ګزارانو په کنفرانس کې چې نړیوالو بایکاټ سره کړی و ګډون وکړ. عمران خان نن په ریاض کې د راتلونکو پانګوالو ابتکار په نوم نړیوالې کلنۍ غونډې ته د پور خواست وکړ. وی ویل دی وایي موږ د پیسو د نړیوال صندوق او ملګرو هیوادونو له استازو سره خبرې کوو چې پور ځینې ترلاسه کړو او له دې سخت حالته ځان وباسو. عمران خان ویلي چې د داسې یوه هیواد چې 210 میلیونه وګړي لري د استازې په توګه یې نه غوښتل چې په دغه کنفرانس کې د ګډون له موقع محروم سي. هغه ویلي چې هیواد یې د پورونو له امله له بد بحران سره مخامخ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه د کندهار د پخواني وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او همدارنګه له پاکستانه وغوښتل چې د دغه پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د څه باندې 1300 امنیتي پیښو مخې د انتخابات په ورځ نیولې.
دی وایي په ټوله کې دښمن 193 پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو وشوي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د معارف له منصوبینو سره وسلوال طالبان ښه چلند نه کوي.
څوک چې په معارف کې کار کوي یا له معارف دي هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي. ورته دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو ماشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي.
د غزنی د سولې د دارالانشار رئیس و خو طالبانو دغه خبرې رد کړې دي. په پروګرام کې را سره پاتې شئ، نور مسایل هم درته خبرو. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د فاتحې مراسم فاتحه وکړه او همدارنګه د غل کورنۍ سره غم شریکي وکړه. ښاغلی غنی وینا هم وکړه او له پاکستان یې وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین او توطئه په پاکستان کې ده او باید د دغې پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک مانی کې د قومي مشرانو او ولسی خلګو یې بلې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د ورستي عملی عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بینالمللی هیئت چې منی راسی چې څېړکم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیس هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته له رسېدو سره سم په خرقه مطهره کې د دې ولایت د وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د قمندان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومول سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کیږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادېږي او دا به سر تر سره کیږي قندار شوروالی هم دایته او د کابل شوروالی بنزم د قندار د پولیس و تعلیمی مرکز و سر لنمنا د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب ستر جنرال رازق خان تورد اتاس مشوره با اما تقلا او ده قندار اجماع با اما اجماع او اما زرگلجد او اما تقلا او ده طول دولت تقلا
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تک پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول، او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 اتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
کندهار مو د صادق رښتینی غوښ رپورټ غوغو هغه ویل چې په کندهار کې نن ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د امنیت قمندان د وژنې او د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري چې دلته په افغانستان کې محاکمه شي. پاکستان د ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرازق تر وژنې وروسته خبرګون وښود. د هغه وژنې وغندله. د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د جنرال عبدالرازق وژنه وغندله. همدارنګه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو هم په کندهار کې شوې پیښه وغندله. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په تړاو وضاحت ورکړي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سېشمې په ورځ عمومي غونډې ته وویل د دغې پیښې د څرنګوالي په تړاو د حکومتي چارواکو څرګندونې د ده په خبره د قناعت وړ نه دي. یو شمېر سناتوران وایي د جنرال عبدالرازق اڅکزي قاتل باید په اعدام محکوم شي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پیښه وه، خو په وینا یې د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو به جنرال رازق جوش رو دی خواهر دفاع بود ده حکومت نمو وقتنه داده چه دقا گونگ و بد حالت رسواتی پا پرونی پریس کنفرانس ده امنیتیوی ده مومی ریاست منده تقریبا شاید لس بیساده ده خلق کنات حاصل شده اتناد نده حاصل باید وضاحت ور کشی پا فورا وضاحت سره ده قضیه رو خانتی ملت تا و افغانستان خلق تا و حتی نریوال تورانش.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه واضح ناسمی وبلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د رهوتو په حل کې وو. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاٹ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاٹ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په کندهار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولي اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبري کړي او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاٹ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې وو، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او وژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیري په دې اړه وویل
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. دې لپاره زر تر زره دې کشمی اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار ویل کسه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې به هم د جنرال عبدالرازق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د جنرال رازق د وژنې په قضیه کې پات کیږو. د اورزګان خلکو نن یو غونډه وکړه. د اورزګان اوسیدونکو د جنرال رازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس مومن حسین خیل وژنه او د نورو ټپي کول وغندل او وی ویل چې د دوی غچ به اخلي. هغوی همدارنګه په دې اړه باندې د سپیناویو غوښتنه وکړله. په دې اړه شریف الله شرافت له اورزګان یو رپورټ رالیږلی.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژغو کړ چې پر جنرال عبدالرازق برید وڅېړي. دغه سلګونه کسان نن سهشنبه د اورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې د جنرال عبدالرازق پر ویر راټول سوي وه او د هغه پاتیا یې واخیستل. د دغه کسانو له ډلې محمد قسیم محمدي، عبدالباري باور او احمد شاه خان داسې وویل.
عبدالرازق خان داسې یو شخصیت و چې د دغه خپل داخلي مشکلاتو سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کښېښول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړي دي. موږ ځینې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوته به هم پاته نه سو تر څو چې د ده څېړنې بشپړې کېږي وبه ګورو چې دا چا دا کار کړی. په هره معنا ورته حاضر یو چې د ده انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازق خان چې څه و دې موږ ټول خواشینی یو په دې او موږ به انشاءالله د جنرا صاحب رازق خان هغه چا خو پاره لار چی.
دغه قومي مخور وایي په کندهار کې د تیرې پنجشنبې د ورځې برید د پلي ورهاخوا په پاکستان کې پلان سوی و، نو باید د افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد معروف احمدزی هم د جنرال عبدالرازق مړینه د نظام په برخه کې او د دښمن د ځپلو پر وړاندې یوه لویه ضایع وبلل.
نو جنرال رازق په هغه ورځ ماته دا ډاډ ورکړی و چې حاجي معروفه که چیرې کوم مشکل پیښیږي نو زه دې تا څنګ ته ولاړ یم، تشویش بنا کای زیتا سنگتا ولاریم شپور از باندې غو ک په 200 کې تاته قطات رسیدي.
د قومي مخورو بل غشتنه له مرکزی ادارې داوي چې د دپنوم جي زړورو جنرالانو ته میډالونه ورکړي او په کابل کې یو جاده د دپنوم کړي. په کندهار کې د چیرې پنځشنبه د ورځې په برید کې چې دغه ولایت د والی د ساتونکو له خوا تر سره شو، پکښې کې دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیل، د ملي راډیو تلویزیون یو تن کمرمین ووژل شو او دغه ولایت د والی په ګډون یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي پکښې کې ټپیان شو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونه کوي. اوس هم رازو د انتخاباتو په اړه موضوعګانو ته دوه راپورونه لرو. په انتخاباتو باندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو د پراخو حملو پلان کړی و خو دغو وسلوالو یوازې 193 حملې وکړې او ځینو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو اخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګونو افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایې اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حملې پلان کړي وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در مجموع 193
شهر دی وای پټول کې دښمن 193 پیښې تر سره کړې چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو. پټول کې چې وسوالو مخالفینو کوم حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدې چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وټوانیدل او پاتې 1015 پیښو مخې ونیول شو.
برسن پوسه پاسخ داده شد و جلوش گرفته شد.
خاغلی دانش ویل چه پا داغو پیخو که 250 تن امنیتی سرتیری و ولسی وگری وجل شوی او تر 115 نور تپیاندی خو دا افغانستان دا ملکی وگرو دا خوندی توب او عدالت غختن دلوائی چه در ایا چوانی پا دوارو ورزو که یوازی 215 ولسی وگرو تا مرگ جوب لرسیدلی دا. دا داغی دلی مسئول عزیز احمد تسل دا سیشن بی پورس ازادی راڈیو تا ویل چه دا داغ مرگ جوب لی دیر برخی پا کابل، ننگرهار او کندوز ولایتونو که ایرامنسته شویده.
پا مجموع که یعنی 215 کسان ته مرجوب لاوخی او چې یو شپې ته پکې شهیدان شوي دي او یو سل دوه نوي ټپیان دي. د دې مرجوب له لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
وسله والو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
ازادي راډیو ته خواږیست. په نورستان کې د دواب او منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې د رایو له ورکولو بې برخې شوي دي. د دواب اوسیدونکي وایي دوی چمتو شي د په انتخاباتو کې برخه واخلي خو مواد یې ولسوالۍ او مرکزونو ته ونه رسېدل. په دې اړه روح‌الله نوري یو رپورټ جوړ کړی.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوره دو ورځې د دوی خلکو انتظار وست چې د ټاکنو مواد به یې ولسوالۍ ته راورسیږي خو تر اوسه یې هیڅ درک نه لګیږي. حاجي میراجان وایي ولس او پولیسو د رایو بکسونو د انتقال او ساتلو دپاره پوره امنیت نیولی و خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ورڅخه د رای ورکولو حق واخیستلو.
پولیسانو هم کام نه نیولی و هغه ځای کې دردونه لږ خلک دا خلکو هغه لږي تیاره کې راغلی وي تیاره تلبیخي مرمې هم دغسې د تیاره میدان ته او تیاره میدان یې کام نیت کړي و کمانډانټ ته خپله تیاره میدان کې تقریباً څو شپاس تیاره میدان کې تېر کړي چې دلته مین کې نه ځي یا بل تلونه ځي.
هغه وایي د دواب خلک به تر خپلې وسې پورې د یاد حق د ترلاسه کولو دپاره هڅې وکړي.
بیا به موږ مشران خبر کوو، بیا به والي سره بحث کوو چې ولې دا کار وشو. موږ به انشاءالله موږ به وزارت سره په تما کې چې ولې موږ د نورستان رایان نه یو علت څه ده چې موږ ته
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤول بشیر عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په منډول کې د امنیت د نشتوالي په وجه ټاکنې نه دي شوي او دواب ته په غځېدلې لاره کې هم امنیتي ستونزې موجودې وي، نو ځکه هلته په خپل وخت انتخابات ونه شول. اوس هم دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر پریکړې ته منتظر دي.
کمیسون رهبری پریکړه کوي او په هغه اساس باندې مواد انتقال شي خبر دي چې نو تقسیم دي کوم مرکزی کمیسون دی رهبری دی.
د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو اوسیدونکو په داسې حال کې په خپلو ولسوالیو کې د ولسی جرګې د ټاکنو د نه کېدو له امله شکایت کوي چې په قندهار کې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو او په غزنی کې د نورو مشکلاتو په وجه انتخابات ځنډول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او افم سلاش 15 باندې خپرونې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ چارواکو او د سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. رجب طیب اردوغان نن سه شنبې د دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیې چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلي اردوغان زیاته کړه خاشوقجي په بېرحمانه توګه وژل شوی. په دې اړه ملالۍ بشیر ریپورت جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړي ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاتې نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستان وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي 14 کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي ک ملګری ملتونه او نور نړیوال ادارې د خاشقچی د وجنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي. دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچی د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له آنادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقچی 95 کلن و. د واشنگتن پوسټ سره خبریال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. دی د اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د عربستان کونسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقچی د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقچی د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګی اساس مرزو له غزنی نه یو راپور ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو د دوی د ولسوالۍ ښوونکي نیولي او برمته کړي دي. دوی وایي چې د دغه کار لامل وسلوال طالبان د کابل بانک له لارې د معلمانو لخوا د معاشونو ترلاسه کول بولي، خو وسلوالو طالبانو دغه ډول تورونه رد کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لیږلی.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو څخه ټول ښوونځي تړلي او تر 125 پورې ښوونکي او د پوهنې کارکوونکي برمته کړي دي. دوی وایي وسلوال طالبان ټینګار کوي چې په دغه ځای کې د استادانو معاشونه د کابل بانک له لارې نه بلکې د متمد له لارې استادانو ته حواله کیږي، خو دولت او یا هم د پوهنې ریاست له دغه کار څخه انکار کوي. دا ګیرو ولسوالۍ قومي مشر او په غزنی کې د سولې شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان اوس هم د ماشونو ترلاسه کول په زاړه سیستم غواړي چې متمد به یې ورویشي، نو له دې عمله یې د پوهنې ټول کارکوونکي نیولي او بېلابېلو ځایونو ته یې بیولي دي.
څوک چې په معرب کې کار کوي یا معرب دي، هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي، بېلوبېلو ځایونو کې ساتل کېږي او موږ چې ورته څوک سپین ږیری یا څوک قومي مشر ورځي هغو ته یې دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو معاشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي یا یې له کابل بانک اخیستي دي.
بل لور ته د غزنی چارواکي بیا وایي طالبانو ښوونکي برمته کړي نه بلکې یوازې ورغوښتي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د غزنی په زیاتره سیمو کې له ښوونکو څخه غوښتي دي چې خپل معاشونه د بانک له لارې نه بلکې د متمد په لاس ترلاسه کړي.
له څه مودې راهیسې مخالفین پر ښوونکو باندې فشار اچوي او دوی ته یې ګواښونه کړي وو د روان کال په پیل کې هم چې دوی باید خپل معاشونه د معتمدینو له لارې ترلاسه کړي او په هیڅ صورت د بانک له لارې خپل معاشونه نه اخلي. دوی کوشش کوي چې له دې لارې خیالي معلمینو یو شمېر داسې کسانو چې هغه د دوی اړوند دي هغوی په یو ډول د ډولونو ځای کې د معلمینو په ځای باندې او معاشونه یې د دوی جیبونو ته لاړ شي، یا هم د معلمینو له معاشونو څخه د مالي او د اوښو د دې په نامه باندې څه مقدار پیسې دوی وګرځي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې هیڅ ښوونکی نه دی برمته سوی. ګیرو د غزنی له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې د نجونو یو ښوونځی هم نه لري او د هلکانو زده کړې هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګس مننه چې د ازادي رادیو وروسته پښتو خبری خبرونه مو اوریده. فرشته نگاه استودیو ته راغلي څو بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر.